نه دیسې ټول خلک په یو نظر کې، اما زه په دې یقین لرم که یو سیاسي قوي اراده د طالبانو په مشرتابه کې رامنځته سي د سولې لپاره، دا وړکی او کوچنی محلي مشکلات دا پکې حل کېدلی سي. دوهمه خبره دا ده چې طالبان هم باید په دې خبرې ته متوجه سي چې نن به میلمانه یي، سبا به بیا هلته د حاکمیت دعوی کوي، او کرار کرار دا حاکمیت دعوی کوي، او هغه کسان چې په محل کې دي هغو ته وایي چې تاسې کرار کېنئ جنګ مو کوو، یا تاسې کرار کېنئ دا د تاسې هغه نه ده. سید از فقر قربت بیچارگی په افغانستان کې سته، او د فقر او بیچارگی هغه د سدوی سره د خارجي جنگ اعلان سره پیسې او امکانات زیاتی، هغه محلي جایو کې سدوی جایونه سره نیولې دي د خپل امکانات په زور باندې هلته یو څو هغه کوي. اما دا خبره ډیره واضح ده چې که طالب ده که غیر طالب ده که قومي مشر ده که د افغانستان هر وګړی ده، د بیرونی هغه سره ډیر وخت سره گزاره نسی کولای. افغانان خپل کلتور لري، خپل ترتیب لري، په هر محل د افغانستان خپل قومي او سیاسي جوړښت لري. نو هیله داده چې موږ خپل لاس خپل کورونه بیرته ذاتي خراب نکړو.
د سولې د هڅو لپاره د پاکستان همکاري زیاته مهمه بلل کیږي. که څه هم پخوانی حکومت زیاتې هڅې وکړې سو د پاکستان همکاري را جلب کړي، خو له دې کاره مایوسه شو. نوی ولسمشر اشرف غنی هم پراخې هڅې پیل کړي سو د پاکستان همکاري را جلب کړي په دې پروسه کې، او په سر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ راشه درشه هم زیاته شوه. که دا ووایس چې اوس مهال د پاکستان د همکاریو کچه په کوم ځای کې ده؟
تاسو به اوریدلی سي جنرال مات جمهور رئیس ډیر په وضعي ټوکې سره وویل سي د موږ همکاري له پاکستان سره په اصولو باندې ولاړه ده. دا اصول دا دي سي موږ د یو ښې سیاسي رابطې غوښتونکي یو، او د دې غوښتونکي یو سي ثبات په دواړو هیوادو کې راسي، او د دې غوښتونکي هم یو سي باید پالیسیانه باید تغییر وکړي. پالیسیانه په دې باندې تغییر وکړي سي د افغانستان که پالیسی په دې هدف وي سي په افغانستان کې بې ثباتي، یا که پالیسی په دې هدف وي سي په پاکستان کې بې ثباتي، دا د یو هیواد په ګټه هم نه ده. نو د هغه لپاره په اساسي او ژورو خبرو اترو باندې بحث له پاکستان سره شروع شوی دی. د دوی مشرانو هم په دې وروستیو کې هر یو په خپل وار باندې ځینې اعترافونه کړي دي سي په خپلو پخوانیو کړنلارو باندې سي دې کړنلارو د دې نتیجې د دې سوله سي هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې هم په منطقه کې تاوتریخوالی، افراطیت او ملیشه‌گیری او د غیر قانونی اقتصاد او جرمی اقتصاد وده وکي. دا یو برخه دی خبره ده. بل خبره دا ده چې دوی هم د حقیقت رسیدلی دي چې د دې پالیسی ادامه ورکول په حقیقت کې د خپل ځان سره او د خپل خلکو سره ظلم ده. نو کله چې یو واقعیت ته ورسیږي، بیا په غوږ کې د پالیسی او د سیاست بدلون نقطې ته هم سره رسیدلی سي. او دا چې څومره مطمئن یو، هغه به زه ووایم چې هر شی موږ باید د عمل په تله کې سره میزان کو.
د افغان حکومت لخوا د سولې هلې ځلې روانې دي، تاسو عملا د پاکستان همکاري احساسوي؟
ځینې قدمونه اخیستل سوي دي، ځینې کوششونه روان دي، او هیله من یو چې دا کوششونه یو مثبتې پایلې ته سره ورسیږي. ما عرض وکړو چې موږ هر شی باید د عمل په تله کې سره وسنجوو. هر څومره چې عملي ګامونه پورته کیږي، او عملي ګامونه ډیر واضح دي، او عملي ګامونه دا دي چې څنګه په افغانستان کې د تاوتریخوالي مخه نیول کیږي، څنګه د سولې لپاره شرایط او فضا مساعده کیږي. او په دې برخه کې د دوی نقش او رول دا مهمه ده، اما په عین زمان کې له ټولو نه د موږ خپلو افغانانو نقش له ټولو مهمه ده. که موږ افغانان خپله په خپل مابین کې وحدت وکړو، که دا طالبان دي، که دا حزب اسلامي ده، که دا نور مشران د افغانستان دي، که دې په دې باندې هوډ وکړو چې موږ د افغانستان له دې جنجال خلاصوو، زه درته یقین لرم چې په ډېر کم وخت کې هیڅ مملکت ولاکه وکولی شي په افغانستان کې لاس ونه وکړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی و.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سئ. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خپرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د مې لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده چې په همدې مناسبت افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه غړو په کابل کې د یوې اعتراضیه ناستې پر مهال د افغان حکومت څخه د کارګرانو د حقوقو د تامینولو غوښتنه کول. د کار د نړیوال سازمان د معلومات له مخې دا مهال په افغانستان کې 8 لکه او د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې د معلومات له مخې څه باندې 10 میلیونه افغانان د کار له حق څخه بې برخې دي. دا چې د افغانستان په وضع سوو قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل سوي او افغان کارګران د کومو حقوقو څخه برخمن دي په روانه خپرونه کې به واورو. د خپرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ییز دفتر د تعلیمي څانګې مرستیال خالد اسار دی. اسار صاحب محترم ښه راغلاست.
زه هم خپل سلامونه تاته او د رادیو آزادۍ ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اسار صاحب، د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې د کار د حق په اړه څه ویل سوي دي؟
د افغانستان د اساسي قانون د 23 ماده پر بنسټ کار د هر افغان حق دی او دته ویل دي چې د کار د ساعتونو ټاکل او با معاش رخصتي، د کار او کارګر حقوق او له هغو سره نورې مربوطې چارې د قانون له لارې تنظیمېږي. د قانون د حکمونو په حدودو کې د کار او کسب انتخاب آزاد دی. نو په دې کې یو شی ډېر صراحت لري، دا ده چې کار د هر افغان حق، کار د زمینې مساعدول او برابرول د حکومت او دولت مسؤلیت دی.
آیا افغان کارګر د دغه حق څخه لکه څنګه چې اساسي قانون سپارښتنه کوي برخمن دی؟
د بیکاری کچه په افغانستان کې د سننګ ده، باید وایم چې د دغه حق وزر ډیر خراب دی او د کار نړیوال سازمان د شمیرې پر بنسټ 800,000 کسان په افغانستان کې بیکار دي. یعنی هغه کسان چې وړتیا لري د کار او کار شرایط لري هغه بیکار. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د شمیرې پر بنسټ 1.5 میلیون افغانان بیکار دي. یعنی هغه کسان چې شرایط لري او د کار شرایط لري او د کار وړتیا لري هغه بیا هم بیکار دي. او د نړیوال بانک د شمیرې پر بنسټ 14% افغانان د بیوزلۍ خط لاندې ژوند کوي. یعنی په دې معنی چې هغوی کوشش کوي خپل جسمي او فکری وړتیا پکاره چې او نشي کولی چې خپل او اساسي او بنیادي ضرورت رفع کړي.
که د بیکاری د لاملونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بیکاری اصلي لاملونه پسې کې دي؟
یو ستر عامل د بیکاری د اقتصادي سیاست نشتون ده. یعنی دولت په تیرو 15 کلونو کې یو اقتصادي سیاست رامنځته نه کړی او دا بای سوچې د افغانستان اقتصاد مصرفي شي نه تولیدي. نو دا یو ستر عامل د بیکاری ته په افغانستان کې. بل عامل د مسلکی مهارت نشتون، یعنی زموږ کارګران هغه مسلکی وړتیاوي چې باید ولري هغه نه لري او دا عامل سبب کیږي چې بهرني کارګران په افغانستان کې کار پیدا کوي او د افغان کارګر کار پیدا نه کوي. د سواد نشتون دا هم بل عامل دی. د خارجي کارکونکو نشتون دا هم یو بل عامل دی او دا ناامني او جګړې دوام. نو دا سبب کیږي چې د دولت هغه خپل اقتصادي برنامه چې باید پلې کوي په هغه ناامن سیمې کې نسی پیدا کوي. او د اداري فساد په لویه کچه، د اداري فساد شتون دا هم یو لوی او ستر عامل دی چې د اکثر افغانان بیکار پاتې شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو بیلنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګولا وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
وبو نن لرو موږ د حکومت څخه ښه شروع چې موږ د وبو بندوبست لرو.
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ایسار صاحب، کچیر دغه بیکاری لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه که نور هم ادامه پیدا کړي پایلې به څه وي؟
تاوتریخوالی دوام وي او سبب وي، د ناامنی او جګړې دا دوام وي او د جرایمو ګراف د لوړتیا سره سبب ګرځي او د تحمیلي مهاجرت عامل دی په افغانستان کې. او موږ ګورو چې ځینې محصلین چې لوړې زده کړې لري او بیا هم بیکار دي هغوی مجبوریږي چې د تحمیلي مهاجرت ولاړ سي، د احتیاط سبب ګرځي. او ځینې محتاج په افغانستان کې لرو او ستر عامل یې دا بیکاري ده، د کورنۍ تاوتریخوالی سبب ګرځي، د فکرونو او مغزونو تېښته، دا هم یو ستر منفی پایل دی په افغانستان.
په دې برخه کې حکومت څه کول پکار دي تر څو خلکو ته د کار پیدا کولو زمینه برابر کړي؟
لومړی ګام چې حکومت باید پورته کړي د اقتصادي سیاست طرحه، دا هم ډېر مهم دی چې د کارموندنې استراتیژي اقتصادي سیاست او استراتیژي حکومت نه نسی کولای چې د بیکاری سره په افغانستان کې مبارزه وکړي. او بل حکومت باید کوشش وکړي چې د ښه حکومتداري په جوړولو کې حکومت باید کوشش وکړي چې د حکومتداري پرسه کې یو ښه حکومت جوړ کړي، یعنی حکومت چې خلکو ته ځواب ورکړي، په حکومت چې قانون ته باید درناوی وسی، شفافیت ولري. نو د ظرفیت جوړونې پرسه کې باید حکومت ډیر کار وکړي. ما مخکې ویل چې زموږ کارګران او مسلکي مهارت نه لري، نو د مسلکي مهارت په جوړونې کې حکومت باید خپل پروګرامونه ولري. د خارجي سرمایه‌ګذاري جلب او جذب د هم ډیر مهم عمل دی چې حکومت کولی شي د بیکاری سره مبارزه وکړي، او د اداري فساد سره باید جدي مبارزه وسی، ځکه چې یو ستر عامل د بیکاری په افغانستان کې همدغه اداري فساد ده.
ډیر مننه کورموادان.
سلامت اوسئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تاسو د ازادي راډیو ده او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازي اوریدلی سي. زموږ د دې اونۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. پاک کلام مل سه.
مخکر شوزو د پروګرام مینوالو سلام. دا ځل په کندهار کې د ډاکټرې رنگینی ویسا سره خبرې کوو. میرمن ویسا په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوال لپاره هڅې کړې دي. د دې لومړی کار د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د ننه د یو شخصي زندان د سپورت په جمنازیم بدلول و.
زه دلته د خپل خاوند سره د کانادا څخه راغلم پس یو څو کاله. دلته د څو شپو تر تېرېدلو وروسته زما یو ځای ته ضرورت شو چې زه اضافي شیان په کښې کښېږدم، ځکه مې شاوخوا وکتل په د ولایت په تعمیر کې چې زه یو اضافي بېکاره ځای پیدا کړم. او بالاخره زه د داسې ځای سره مخامخ شوم چې یو زیرخانه وه چې په دا ځای کې وګرځېدلم چې ومې کتل دا یوه ډېره نجسه بندیخانه وه چې په دې کې څهان موجود وه، په دې کې انسانانو ته جزای ورکړل شوي د رښتیاګو. د موږ داسې فکر ورته وکړو چې دا باید په یو موزیم باندې د کندهار په موزیم باید واوري، موږ موزیم نه لرو. او ضمناً د ځوانانو دپاره یو تفریحګاه سي، نو ما ځکه چې د ژوند ځای هم دلته نه و چې سړی ګزاره پکښې وکړي، نو مې د دغه زندان و مخې ته چې دا یو زیرخانه ده اوږده، د دې و مخې ته مې یو تعمیر جوړ کړي چې په هغه ځای داسې فکر مې وکړي چې دغه تعمیر به یو کافي شاپ وي، یو کافی شاپ وي، آیس کریم و کافي و چای و دا به پکښې خوړل کېږي. هغه چې زندان و پخوا د اوس دپاره به د اکسرسایز اتاق وي، که ځوانانو اکسرسایز کوه ورې به دوی خپل تمرین پکښې کوي. او د باندې چمن و میدان و د باغ و دا چې دي دا به د کوچنیانو د بازوی ځای او فامیلونو یا شاګردانو دا چې غواړي موزیم وګوري لوړ د خپله د ولایت تعمیر او خپله د تاسیوینې د ولایت جنوب خواته دوه منزله تعمیر دی دا به هم په دا موزیم کې شامل وي. دا می خپله ارزو ده، او که خدای وکړله چې راتلونکی د والي صاحب دغه پروګرام پسې تعقیب کړي، د دې څخه به ښه یو شی جوړ شي.
تر کومه ځای چې زه معلومات لرم، تاسې د عینو زیږنتون سره همکاري کړې ده او هغه کوچنیانو ته جامې او کالي برابروي چې تازه زیږېدلي وي.
زه یوه ورځ شفاخانې ته ورغلم، ځکه چې خپله نسایي ولادي ډاکټره یم، نو د رخصتۍ ورځ به ولاړم د شفاخانې نسایي ولادي وار ته ورغلم چې زه د مریضانو ال وګورم چې دا شفاخانه په څه شکل ده. او هلته مې د طبي او مسلکي مسایل یوې خواته پرېږدي، د عادي حالت د مریضانو چې مې وکتې مریضان ښه وه. ولې یو دوې مریضانې مې ولیدلې چې کوچنۍ یې په خپله لمن کې یوه تره کې وه چې کوچنۍ یې په دا خپله لمن کې پیچلی و، لس دقیقې مخکې پیدا شوی و، دا خپله پر ځکه ناسته کوچنۍ هم پیچلی و په خپله لمن کې. نو ما ورته ویل تورې یو کوچنۍ دې ولې په لمن کې پیچ، ورکه دا نرسانې وې، نرسانې چې کوچنۍ نه ورکوه. او نرسانې ته مې ویل چې تاسې کالي په واغوندئ، نو دا خو لڅ دي دا یخه مځکه باندې خو دا به سینه بغل سي. او هغه ویل خو موږ شی نه لرو، موږ اصلا اضافي شی نه لرو چې موږ دا کوچنۍ پکښې وکړي، دا باید خپله کالي ورسره راوړي. او دې ته چې مې ویل چې کالي، هغې ویل خوره زه کالي نه لرم، زه بیا وړم دغسې په دا لمن کې وړم تر کوره پورې. نو ما چې دا حالت ته وکتل چې زموږ انسانان علاوه پر هغه باندې چې په مرمۍ مري لکه ترخې مندې کې، اصلا څوک یې پر انسانانو بولي نه، او د پتن کی دغه یو کوچنی نوزاد چې دنیا ته راځي د شروع څخه د ایداسي به لباس او لس پت پیدا کیږي به ډوډۍ او به کالو نو دغه لپاره مې چاره وسنجوله چې باید همیشه دغه دایره باید وسخي د مکتب تنجونو سره د لسم یو لسم د ولسم سنت تنجونو سره مې خبرې وکړلې چې تاسو خو خیاطي کوي به علاقه څخه خام مواد به زه درنیسم تاسو دغه جوړوي جاکټان ورته وایس خولي ورته وایس کسر کالي مې روښو چې سره کمی جوړ کړي د کوچني نوزاد کالي څنګه جوړي دا ستاسو لپاره هم د آینده لپاره یو زده کړه ده چې د خپل ژوند ته آماده سي چې نوزاد ته کالي باید څنګه جوړ شي نوزاد کالي په خیاط نه جوړېږي د نوزاد کالي داسې نه جوړېږي چې فیشني وي یا زژي یا دغې بل قسم باید جوړ شي هغه مې روښول دوی دا کار شروع کړي د عینولسې اولینه لسه وه چې دا ابتکار یې په لاس کې واخیستې اکثرو په خپله دا کالي تهیه کړه بلې دې چې زه خام مواد ورکړم اما وروسته تر هغه خام مواد مختلف مکتبو په دسترس کې ږدو هغوی دا کالي جوړوي او شفاخانې ته تقسیموي چې د بېوزلو مرزانو ته باید هغه ور ورسېږي
تاسې یو څو نور داسې پروګرامونه هم تهیه کړي دي چې په هغه کې نجونو د مقالې لیکلو سیالي کړې ده د دغه په هکله معلومات راکړه
اصلا د دې پروګرام هڅه مو د هغه نقطې څخه شروع کړله ما خپل ژوند را په زړه کې چې زه هغه وخت چې زه په مکتب کې وم زه د خپله د زرغونیانه د لیسې څخه فارغه شوې نو موږ هغه وخت کانفرنسونه درلودل زه چې مقایسه کوم د اوس نجونې د خپل وختو سره بې جرأته سوي دي با جرأته نه دي او د خبرو قدرت دوني نه لري چې دوی یو خپل شکایت او خپل غږ یو ځای ته ورسي نو دا کار مې د اوله سره څخه شروع کړي د دې ځای څخه چې اول مې دوی شاګردان را دعوتوله یو ورځ نجونې یو ورځ الوکان د مکتب لسم یو لسم دوه لسم سن چې دوی د ولایت وپېژني چې د ولایت څه شي دي او د والي څوک دي کوم مسؤلیتونه لري کوم کارونه کوي او دوی د ولایت لار بلده کې هدي اقل چې یو مشکل ورته پیدا شي دوی باید دلته راسي خپل مشکل حل کړي نو دوی به مې دعوتوله دلته تقریبا د درو زرو په شاوخوا کې شاګردان ما دلته راوستل په مختلفو وختو کې چې دوی به راغلله یو څلوېښت دقیقې پنځه څلوېښت دقیقې به ما کار ورسره وکړي خبرې مې موږ زده کړلې سوالونه مې په لاس ورکړلې چې دغه سوالونه سړی کوي په دغه ترتیب ویل کېږي داس وروسته تر هغه به مې والي صاحب ورته را دعوت کړي دوی به هغه وخت آماده وه په جرجرات سره بیا خپلې پوښتنې او سوالونه د والي صاحب څخه کول په دغه شکل فقط هدف مې دا و چې دوی د حکومت سره خپل ځان یو وبولي داسې نه وي چې دوی درسره یو جلا عضوي جلا دوی ځان مسؤول وبولي دلته په جامعه کې خپل ځان ته مسؤلیت ورکړي او حکومت آینده د دوی دی باید دوی په دې پوه وي چې حکومت څه شی دی تشکیل یې څه شی دی مصروفیت څه شی دی ولایت څه شی دی ښاروالي څه شی دی دا ټول به موږ ته تعریف ول او یو اولیه مواد به موږ په لاس ورکول نو یو وخت تعلیمي ورځ مې د شاګردانو معنی ولت مې راغوښته دلته د تعلیم تربیه په مشوره باندې د دې ځای څخه زما نتیجهګیری د خپل فصل د روز ورو شاګردانو د لیدو څخه الکام ډیر شو او کڅوک چې نو شه هغه بم شس په پسې وڅلويش د کوڅه ولینچونی وار په وار به سرکشته کدی او مخامخ کتلې نه سوې چاته خبرې هم بعضی شی وی ولې اکثره د خبرو قدرت مو کم درلودي نو د دې لپاره چې په خوشنۍ کې د جرأت د خبرو پیدا کې دا تربیت ضرورت لري نو د فامیل سره شروع کیږي نو که فامیل سره زموږ وسنر سره سړي چې موږ ودې توې چې تاسو د اولادو ته څو وایس او مومي معلومات مو مرکوه د تلویزیون د لارې یا د مجلې او اخبار له لارې اما دوی څنګه ژر تربیه کو دا ژر تربیه د لپاره مو د کانټست مقالو مختلف چچلونو به مور کړو د وکاله کیږي چې دا کار کوم شاګردان ته ځان سره ښینی دا موضوع بارے کې فکر کوي مقاله لیکي بیا په هغه کې به موږ وکړل هغه بهترین به مور راپورټ کړي یو توفه یو جایزه یو شی به مستین کړي وو د دې پر چې تشویق سي هغه مقاله به دوی وو ویل د ټاپه ولایت به مداوات کړل په هغه ورځ به موږ ډوډۍ ورته جوړ کړې به مداوات کړې معلمان به ورسره وي دا فقط یو تشویق او د زمنن د دوی د فکر ده